Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو خبرونه پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن دوشنبه ده د چنګاښ سرطان ولسمه د جولای میاشتې اتمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونه چې هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي د مازیګر تر او بجو دوام کوي. په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه د یوې داسې سیاسي حل لارې هڅه کوي چې هم افغان حکومت او هم طالبان پکې ګټون کوي. تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل لوریدلای شئ. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي د سولې په اووم پړه مذاکرو کې تر اوسه پر څلورو ټکو پرمختګونه سوي دي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دې له دولتي سرچینو استفاده نه کوي. امریکا ویلي چې ایران به د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو له کبله د 2015 میلادي کال اټومي تړون له محدودیتونو هاخوا له نورو بندیزونو سره مخامخ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي د سولې په اووم پړاو مذاکرو کې تر اوسه پر څلورو ټکو پرمختګونه سوي دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره پرون په ځنګړي مرکه کې وویل له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرایطو په ټاکلو کې هم پرمختګ سوی دی. موږ په ټولو څلورو واړو موضوعاتو کې ډېر پرمختګ کړی دی. ډاډ مو ترلاسه کړ چې له خاورې د نړۍ پر ضد استفاده نه کیږي. د خبرو په اړه مو موافقه وکړه. موافقه وسوه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وسي. په اوربند کې هم پرمختګ سوی چې څه وخت همدغه راز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی قواوې کموي او بالاخره له افغانستانه وځي. د طالبانو سره د امریکایي هیات ووم پړاو خبرې د چنګاښ سرطان پر اومه پیل سوې او شپږ ورځې دوام وکړ. په پام کې ده د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې ووم پړاو مذاکرې سبا سیشن به بیرته پیل سي. پرون او نن دا خبرې ځکه ځنډول سوي چې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې بین الافغاني کانفرانس چې پرون پیل سوی نن هم دوام کوي. له افغانستانه دې غونډې ته ورغلي ځینې کسان وایي چې هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیل زمینه برابره کړي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دي له دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناټو سازمان او ملګري ملتونه دي. دغه ګروپ ټینګار کړی چې د بریالیو انتخاباتو لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته اړینه خپلواکي ومنل سي او په چارو کې مداخله ونه سي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چمتووالی له هغې ډلې د تقویتي نوملیکنې پروسه ستایلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی چې خپله هم د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید دی مخکې ټینګار کړی چې د تلیا میزان پر شپږمه به ولسمشرۍ ټاکنې په شفافیت او پر ټاکلي وخت ترسره سي. د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ شپاړس نور کسان هم د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره کاندیدان دي چې عالي رتبه دولتي چارواکو د ځینو دغو کاندیدانو ملاتړ کړی دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي په دوو جلا عملیاتو کې د درویشتو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته ویل چې لومړی په غورماچ ولسوالۍ کې پرون ماپښین عملیات سوي دي. هغه وویل چې په دغو عملیاتو کې 13 وسلول طالبان وژل سوي دي.
در مربوطات ولسوالی غورماج ولایت فاریاب
د فاریاب ولایت د غورماج ولسوالی په مربوطات کې د ملي اردو ځنګړو قطعاتو هدفمن عملیات کړی چې اتلس وسلول طالبان د ملي اردو لخوا وژل سوي دي. شغل رضایی وایي چې د شاهین یو سر درې پونوم دویم پوځي عملیات په بلچراغ ولسوالی کې سوي دي. په دغو عملیاتو کې هم د 15 وسلولو طالبانو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې ایران به د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو له کبله د 2015 میلادي کال اټومي تړون له محدودیتونو هاخوا له نورو بندیزونو سره مخامخ سي. دغه تړون چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوی و، واشنګټن ملاتړ نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلی د ایران لخوا د اټومي پروګرام تازه پراختیا به د نور انزوا او بندیزونو سبب سي. پامپیو دا هم لیکلی چې دولتونه باید هغه اوږدمهاله معیار بیرته یاده کړي چې د ایران د اټومي پروګرام لپاره د ایرانیمو غني کول منع کوي. د پامپیو په خبره د ایران رژیم چې په اټومي وسلو سنبال دی نړۍ ته به نور هم لوی خطر پیش کړي. ویل سوي چې مایک پامپیو به د ایران د وروستي اعلان په اړه د امریکا پر ممکنه اقدام سبا په بهرنیو چارو وزارت کې یوه کنفرانس ته نور جزئیات وړاندې کړي. د ایران یوه دولتي ویان علي رابعي پرون په تهران کې خبرلانو ته وویل چې هیواد د یورانیمو د غني کولو له هغه حد څخه واوښت چې په اټومي تړون کې ورته مشخص سوی و. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر کې لیکلي د تهران دا پریکړه چې د یورانیمو غني کول به زیاتوي د هغه څه ځواب دی چې ده د امریکا اقتصادي تروریزم وباله. د دې اشاره هغو بندیزونو ته وه چې واشنګټن له اټومي تړون څخه په یو اړخیزه ډول تر وتلو وروسته بیرته پر ایران لګولی دي. په جرمنی کې د دویم نړیوالې جګړې د وخت یو ناچاو ده 1500 کیلویی بم چې د فرانکفورت په مرکزی برخه کې موندل سوی و په بریالي توګه شنډ کړای سو. د جرمنی د مهماتو پاکولو د خدماتو ادارې یو ویان پرون ویلی چې د دغه بم د شنډولو پروسه په آرامۍ مخته ولاړه. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لومړۍ نیمه پایلو به سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. هند د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو څخه و ګټلی او د درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند 15 لوبې ګټلی او د څلورو غوره ټیمونو په کتار کې وروستی ځای لري. لومړۍ نیمه پایلو به سبا په مانچستر ښار کې د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. روانه پنجشنبه د کوربه انګلستان او استرالیا ټیمونه دویمه نیمه پایلو به کوي. و بجې او و دقیقې سوې. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې د روانو مذاکرو په اړه وایي
که رای حل کار است که نه حکومت بازنده باشه و نه طالب بازنده باشه، هر دو طرف برنده باشند.
د کندوز د قلایزال ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې مو هم په یو راپور کې څېړلې.
سلور کاله کېږي د قلایزال ولسوالۍ نه اواره استو او اوس فعلاً په کندوز کې دلته ځوان کوو، اما هیڅوک د موږ غمه نه ده خوړلې او موږ سره کم نوه مرسته هم نه ده کړې.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې په منځنۍ آسیا کې د اصلاحات راسي. د ژوند په رنګونو کې له یوې کوچنۍ ممثلې سره خبرې شوي.
بس زما ډیر شوق ترانو سره او تمثیل سره او نو مې غوښتل ترسو د هیواد لپاره یو تکړه ترانهګر شم او یو تمثیلګر هم.
تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا متحده ایالاتونه د داسې سیاسي حل لارې هڅه کوي چې هم د افغانستان حکومت او هم طالبان پکې ګټون کوي. زلمی خلیلزاد دا خبره پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې نن هم د سولې بین الافغاني کانفرنس چې پرون پیل شوی دوام کوي. تر کنفرانس وروسته به د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو اووم پړاو بیرته له سره پیل سي. سپی الله ستانکزي په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د سولې له روانو هڅو د متحده ایالاتونو هدف هم د حکومت او هم د طالبانو بریا ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مطلب په څرګندولو وویل د افغانستان د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي او پرمختګونو د یو بنسټ په توګه کار واخیستل شي. ښاغلی خلیلزاد د هغو اندېښنو په اړه چې له طالبانو سره یوې احتمالي موافقې ته په رسېدو به د افغانستان سیاسي برخلیک څنګه کیږي وویل متحده ایالتونه د دواړو لوریو د ګټلو غوښتونکی دی. موږ غواړو لاسته راغلي کامیابۍ او له اقتصادي او ارزښتي پلوه شوي پرمختګونه د یو بنسټ په توګه وکارول شي. موږ پوهیږو چې په هغو ځایونو کې چې طالبان دي ښه اقتصادي او ټولنیز شرایط نه لري او بیا رغونې ته اړتیا لري. دا د حل یوه لاره ده چې نه طالب او نه حکومت ناکامه شي، دواړه خواوې باید بریالۍ شي. ښاغلی خلیلزاد، طالبان د افغانستان یو واقعیت یاد کړ او ثبات ته رسیدو په برخه کې له افغان حکومت سره په خبرو ټینګار وکړ. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه دي کړې او دا حکومت یې لاسپوڅه بللی. ښاغلی خلیلزاد به ټینګار کوي چې افغان حکومت د امریکا متحده ایالتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل کیږي او طالبان له خبرو پرته بل لار نه لري. طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، خو موږ حکومت په رسمیت پیژنو. د یو قانوني حکومت په توګه نه یوازې موږ بلکې ټول نړۍ پیژني. دا ممکنه ده چې مختلف لوري د افغان حکومت او طالبانو په شمول د خبرو میز ته سره ګډ کینی او د افغانستان پر سیاسي راتلونکي وغږیږي، ځکه طالبان هم دغه هیواد یو حقیقت ده. ځمکې ورسره دي، اتلس نولس کاله یې په جنګ کې تیر کړي، نو څنګه به دا جنګ ختم شي؟
در جنگ برای 19 سال بودن چطور جنگ ختم میشه؟
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د اوم پړاو پر مهال د بحث وړ څلور موضوعګانو لپاره مختګ هم وغږید. له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې ډاډ، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د بین الافغاني خبرو پیل او یو دایمي اوربند، هغه مسایل دي چې د امریکا او طالبانو لخوا پرې بحث شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت د خبرې وکړي چې د افغان حکومت سیاستوالو، مدني ټولنې او ښځو یو پلاوی له پرونه په دوحه کې له طالبانو سره یو لړ بین الافغاني خبرې پیل کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د امریکا او طالبانو خبرې هم شوې، دا بین الافغاني خبرې نن دوشنبه دوام کوي او له افغانستانه ورغلي ګډونوال وایي هڅه کوي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل زمینه برابره کړي. طالبانو ویلي کله چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله هوار شي، دوی به بیا د سولې خبرې پیل کړي.
افغانستان ملي امنیت د کابل پوهنتون دریم استاد له داعش ډلې سره د همکاري او سلفیت ته د ځوانانو د جذبولو په تور ونیوي. د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د کابل پوهنتون استاد د ځوانانو د جلب او جذب مسؤول دغه پوهنتون د دوو فارغ التحصیلانو سره په دې وروستیو کې نیول سوی دی. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له خان محمد سینه.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د کابل پوهنتون د استادانو مولوي ظاهر دای او محمد معروف راسخ لنیول کېدو وروسته د کابل پوهنتون دریم استاد هم ونیول شو. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی چې دغه ریاست ځانګړو قطعاتو د کابل ښار اړوند سیمو کې د داعش د ډلې د جلب و جذب د مسؤلینو او د تروریستي حملو د سازمان ورکوونکو د نیول کېدو په هدف د یو لړ عملیاتو په بهیر کې دغه استاد نیولی دی. د کابل پوهنتون د استاد مباشر مسلمیار او دغه پوهنتون د دوو فارغ تحصیلانو احمد طارق او احمد فاروق نمونه هم اخیستل شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې احمد طارق او احمد فاروق اعتراف کړی چې د کابل پوهنتون د درې استادانو ظاهر داعی، معروف راسخ او مباشر مسلمیار لخوا د اسلامي دولت ډلې داعش ته جلب و جذب شوی دی. حسم وکړه د لوړو زده کړو وزارت د بیان نظر ولرو خو بریالی نه شو. کوم کسټ چې د ملي امنیت د ریاست لخوا رسنیو ته لیږل شوی، احمد طارق او احمد فاروق پکې دا ډول اعتراف کړی دی.
چهار کسی که بسیار مشهور از دینا، اول دراس شیخ متوکل،
سلور کسان چه دیر مشهور دی، بلومی سر که شیخ متوکل، مولوی مبشر، مولوی ظاهر داعی او معروف راسخ دی. دوی پا لومره مرحله که سلفیت جوڑوانه کول او بیای داعش جوڑوانه پر لور اولل. زمانوم احمد فاروق دی، دا ظاهر داعی او معروف راسخ لخوا بیلا بیل درسونه ثبت دل او زما مسئولیت داو چه دغه درسونه ثبت کرم. بخاطر دې د اندېښنې موجوده وی چې د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې د ثقافت اسلامي د مضمون د تدریس للارې افراطي مطالب دودېږي. یو سیړنه چې د روان کال د حمل په میاش کې خبره شو، خی چې د شریعت او د استادانو لخوا د ثقافت اسلامي درس د افراطیت د دودولو لامل کېده. د دغه سیړنیز رسالې د لیکوال په خبره د رادیکالیزم د ریښو موندل د افغانستان په روزنیز نظام کې دي. دغه سیړنه ښایي چې د ثقافت اسلامي ځینې استادان د دغه مضمون د متنونو د تدریس پر مهال د موضوعګانو د اکاډمیکو اړخونو د بیانولو پر ځای ډیر ځله دغه مضمون د یوې ایډیالوژۍ په عنوان مطرح کوي. دا لومړی ځل دی چې د کابل پوهنتون درې استادان د اسلامي دولت ډلې د عیش ته د ځوانانو د جلب جذب په تور نیول کیږي. د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې راغلی چې کوم کسان چې په دې وروستیو کې نیول شوي، لومړی ځوانان او د پوهنتونونو محصلان سلفیت او له دې لارې د داعش ډلې ته جذبول. یو نیول شوی چې درې کاله مخکې د دغه استادانو لخوا د داعش ډلې ته جذب شوی او ننګرهار ولایت ته لیږل شوی و. څرګندونې یې کړي چې د مبشر مسلم یار، ظاهر داعی، معروف راسخ او ابو عبیدالله متوکل لخوا ډېری زده کوونکي په دوامداره توګه ننګرهار ولایت ته راغلي او د داعش په ډله کې فعالیت کړی دی. د داعش اعلامیه زیاتوي چې دغو دوو نیول شوو تروریستانو د جنتګل زامنو یعنی احمد طارق او احمد فاروق په شپږمه ناحیه کې د میوند د پهلوانۍ پر کلب، په شپږمه ناحیه کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د مامورینو پر موټر او د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر حملو کې لاس درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. برتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ د پیلېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې د افغان سیاستوالو تر څنګ د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. دغه خبرې چې د قطر او جرمني په کوربتوب پرون یک شنبه په دوحه کې پیل شوې نن هم دوام کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا او طالبانو استازي په همدې دوحه کې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې په اووم پړاو مذاکرو بوخت دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور دواړه لوري چې خبرو ته کښېناستلي ډېر شرطونه مطرح کوي. واشنگتن ویلي غواړي د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې چې د تلې یا میزان میاشتې لومړیو ته پلان شوي له طالبانو سره د سولې داسې سیاسي موافقه وکړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابره سي. په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب دا بین الافغاني خبرې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرو د وقفې سبب شوي دي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره به یې اووم پړاو مذاکرې را روانه سې شنبه بیرته پیل سي. شغلی خلیلزاد تیره شنبه ویلي و چې له طالبانو سره په قطر کې د شپږو ورځو مذاکرې ډېرې مثمرې وې. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په قطر کې د بین الافغاني غونډې په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون پیل سوه او نن هم دوام کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغو خبرو کې د برخې اخیستو لپاره له کابله په ورغلي هیات کې افغان چارواکي هم شامل دي چې نن دوشنبه به هم مذاکرو ته کښېني. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د سولې مذاکرې پیل کړې، ورځپاڼې دا د اول وار لپاره له طالبانو سره د افغانستان د دولتي چارواکو مخامخ کتنه بللې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د قطر او جرمني په کوربتوب دا خبرې یو مهم پرمختګ بلل سوی چې په تدریجي ډول کولی سي په افغانستان کې د سیالو اړخونو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي او د سولې د داسې موافقې سبب سي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ د 30 کلن حضور پای ته لاراوره کړي. په لیکنې کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغو مذاکرو ته اشاره سوي چې اوس یې په قطر کې اووم پړاو روان دی، خو تر اوسه د افغانستان د حکومت کوم استازي په دې کې برخه نه درلوده. د ورځپاڼې په باور که څه هم امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په مذاکرو کې پرمختګ کړی، خو دغه ډله لا هم له حکومتي چارواکو سره مخامخ خبرو ته نه ده حاضره سوې. وبجې او 13 دقیقې سوې. د کندز د ولایتي شورا غړي او د قلعهزار ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ زیاتې برخې د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دي. دوی وایي چې له دې کبله عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. اجمل آریان او لسیمی نور تفصیل.
د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړي او د قلعهزار ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې له 4 کالو راهیسې د دغه ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلولو طالبانو تر واک لاندې ده او دغه راز حکومت د قلعهزار ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې پاتې بولي. د کندز د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یک قریه هم به اختیار دولت جمهوری اسلامي افغانستان د قلعهزار نیسته.
د قلعهزار ولسوالۍ یو کلی هم د دولت تر واک لاندې نه دی او یوازې د ولسوالۍ تعمیر چې د ابدان دښتې په څنډه کې موقعیت لري د دولت تر ادارې لاندې دی او پاتې ټوله ولسوالۍ د طالبانو په واک کې ده او د ولسوالۍ ټول عواید وسلوال طالبان اخلي بل خو د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وای چې نه یوازې د خلیزال ولسوالۍ مسله بلکې د کندوز امنیتي موضوع په وار وار د ملي اولی حکومت له مشرانو سره شریکه کړې ده خو تر اوسه پورې د نوموړي ولسوالۍ وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې.
تنها تعمیر ولسوالۍ بس دولت هست و مطابق عراضی ساعت و قریجات
یوازې د ولسوالۍ تعمیر د دولت تر ادارې لاندې دی او نور ټول کړي د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او موږ تل په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی خو تر اوسه پورې د خلکو ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. په ورته مهال کې د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي هم انتقاد کوي چې دولتي چارواکي له څلورو کالو راهیسې له دوی سره ژمنې کوي چې نوموړې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه کوي خو په عمل کې څه نه لیدل کېږي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو محمد حسن او نصیر کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا قلازا کې څلور کاله کېږي چې طالبان دي نو دولت دا څه نه کوي چې د قلازال بیرته ونیسي او موږ ولاړ شو هسې خلک خطا باسي ووایي چې نن عملیات کوو سبا عملیات کوو تصفیه کوو یې هېڅ نه شي تصفیه کوي. موږ څلور کاله کېږي د قلازال ولسوالۍ نه اواره استو او اوس فعلاً په کندوز کې دلته ځوان کوو اما هېڅوک د موږ غمه یې نه ده خوړلې او موږ سره هېڅ کم نوه مرسته هم نه ده کړې.
په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قومندانۍ وایي سې سرور حسینی بیا وای چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلی کولو سره باید د قلیزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاک شي.
تا یه پلان های منظم امنیتی که از قبل ترلیزی شده انشالله
امنیتی و دفاعی ارگانونو پا دیاره خپل پلانون جوړ کړی دی او دیر جرب دی قلیزال و لسوالی دی وصلوال و طالبان و لوجود سخت تصفیه شی او دی خلق و لپاره با دی آرام اجوان زمینه برابر شی. دی قلیزال و لسوالی دی شپیته کلمیتر واتن پا در لودو سره دی کندوز خر شمال لودیز لوری تا موقعیت لری او دا غرز دی بل خلیت لکلدار و لسوالی سره هم پول لری او برسیر پر دی شپیته کلمیتر پا اگدوال له تاجکستان هوا سره پوله لري او سرحدي سیمې هم د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وسم بهرنی مسله څیړو. اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي د بشري حقونو، ازادیو او دیموکراتیکو تغرض سیاسي اصلاحاتو ته پام وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسي مشره فدریکا موګورینی د قرغیزستان په پلازمینه بشکی کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې په دې اړه خبرې وکړې. موګورینی پرون اوړ مورز د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې وه او هلته یې له بېلابېلو عالي رتبه دولتي چارواکو سره خبرې کړې دي. جزئیات له صفي الله ستانکزي نه اوري.
د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه په دې تر انتقاد لاندې دي چې ویل کېږي اوسیدونکي له پوره بشري حقونو برخمن نه دي او وخت ناوخته له زور زیاتي سره مخ کېږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون په قرغیزستان کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د منځنۍ آسیا هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې ښه والی راولي. هغې ویلي د بشري حقونو او ازادیو تأمین او اصلاحات به په منځنۍ آسیا کې د بهرنیو پانګونو د جلبېدو چانس زیات کړي. موګرینی ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه تل په دې مواردو کې د اصلاحاتو غوښتنې مطرح کړي.
They might not like everything that comes from us, especially
هغوی ممکن ټول هغه شیان چې موږ یې مطرح کوو خوښ نه کړي، په خاصه توګه د بشري حقوقو موضوع او د قانون حاکمیت. ځینې وخت دغه سي وادونو ته دا مسائل سخت تمامېږي، خو بیا هم پوهیږي او زه فکر کوم چې هغوی دا حقیقت هم ستایي چې موږ شفافه، آزاده او د باور وړ یو او همکاري کوو.
And that we are cooperative.
موګرینی دا هم ویل چې په سیمه کې د اصلاحاتو عملی کېدل یو اوږده او کله ناکله دردونکې پروسه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره په اصل کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ځکه تللې و چې هلته د اروپایي ټولنې د یوې دایمي استازولۍ پراخه شوې څانګه پرانیزي. موګرینی ویلي منځنۍ آسیا باید د نورو قدرتونو، اروپا، متحده ایالاتونو، روسیې او چین همکارۍ ته آزاده وي. موګرینی د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د اروپا منځنۍ آسیا د مجمع په غونډه کې تر ګډون وروسته له ازادۍ رډو سره خبرې کړي. د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی داسې وخت للی چې هلته د دې سیمې په هر یو هیواد کې ځانته ځانته لانجې روانې دي. په ترکمنستان کې سیاسي بندیان، په قزاقستان کې د مظاهرچیانو ځپنه او د قرغزستان سیاسي جنگونه هغه مسایل دي چې تر ډیره د موګرینی د سفر پر مهال مطرح شوي. په ترکمنستان کې چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر کنټرول شوی هیواد بلل کیږي، د سیاسي بندیان او د بشري حقونو د ناسم وضعیت په اړه شکایتونه شوي. د بشري حقونو فعالانو له موګرینی غوښتي و چې د منځنۍ اسیا هیوادونو چارواکي د بشري حقونو د وضعیت ښوالي ته وهڅوي. د بشری حقوقو د سار سازمان یوې مرستیالې ریچل دینبر پر فدریکا موګرینی غږ کړی چې ترکمن چارواکو ته ووایي چې اروپایي ټولنه به د رښتینو بشری حقوقو د تامین په خاطر هیڅ هڅه ونه سپموي. د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان په دې وروستیو څو کلونو کې د یو شمیر سیاسي بندیانو په خوشې کولو او د ځینو ازادیو په منلو د اصلاحاتو هڅې هم کړي چې ستاینه شوې ده.
د سیاسي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې په اوم پړه مذاکرو کې تر اوسه پر څلورو ټکو پرمختګونه سیوی دي. زلمی خلیلزاد دا خبره له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وکړه. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشري ټاکنو لټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دي د دولتي سرچینو ګټه نه اخلي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په دوو جلا عملیاتو کې درویشت وسلول طالبان وژل سوي او په لسګونو نور ټاپیان سی وی دی. چارواکي وایي چې دغه عملیات د فاریاب په غورماچ او بلچراغ ولسوالیو کې سی وی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې ایران به د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو له کبله د 2015 میلادي کال اټومي تړون له محدودیتونو هاخوا له نورو بندیزونو سره مخامخ سي. په جرمنی کې د دویمې نړیوالې جګړې د وخت یو ناچاو ده 1500 کیلوئی بم چې د فرانکفورت په مرکزي برخه کې موندل سوی وو په بریالي توګه شان کړی سو. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي.
د ژوند رنگونه
نمې دی هوا د سکار نه لرم.
مکتب خوای کنه؟
مکتب مو وای مدرسه مو وای.
څوم سنف کې؟
دریم سنف کې.
چاره ته ویل وته ترانی هم وای تمثيل هم کوي.
بالکل سمه ویل ترانی مو وای تمثيل هم کوم. هغه سره خپل مکتب ته نه خپل درسونه مو وای. قران کې د مور او پلار سره مرسته کوم.
څنګه راغلی د ترانو او تمثيل ټیم ته؟
بس زما ډیر شوق ترانو سره او تمثيل سره او نو مې غوښتل ترسو د هیواد لپاره یو تکړه ترانګر شم او یو تمثيلګر هم.
بیا دې څنګه زده کړل شین؟
دا مې په کورنۍ کې اورور مې او هغه زمانه مشر ده. هغه مې ډیر تمثيلونه